دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شو. اوریدونکو نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ ګړۍ سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې وکتل. ناټو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي او روسیه وایي ترکیې د داعش د تیرو لپاره د دوی الوتکه نسکوره کړه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون مخام د فرانسې په سرخار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی خبر پاڼې کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوی ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړي. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکی مشال لډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستاني وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په دې خبره ټینګار شوی چې خپل خوره به د خپل واک افغانستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاسپوڅي ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالی ډلې ترهګرو بللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره مذاکراتو ته چمتو دی. د زیاته کړه چې حکومت د ستونزې د هوارې لپاره په هر لاره تک ته چمتو دی. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال رډیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. مظاهره کوونکو وویل چې 500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او پاریزي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کال راهیسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت یې د دوی غم خوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته یې په دې اړه څه معلومات ورنه کړل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمي نتیجې مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1500 آزادو نوماندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. راپورونه وایي مسلم لیگ نون په کلیوالو او تحریک انصاف په ښاري سیمو کې د ښاروالۍ انتخابات ګټلې دي. د ناټو عمومي سکرټر ینس ستولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال رډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناټو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله مند دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسماً د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمېره به په 2016 کال کې هم برقراره وساتي. د ناټو عمومي سکرټر یین سټولټنبرګ ته هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي د ویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناټو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړی په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د آب و هوا په اړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسؤلیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون لونکي گرین هاوس غازو دوهم ستر استخراجونکي هواد دي د ابو هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د ابو هوا د بدلون په اړه نړیوال کانفرنس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پلانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د ابو هوا د بدلون په اړه دی یو پیاوړی تړون ته سره ورسیږي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه روسي جنگي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پارونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسي جنگي الوتکه یې رانسکوره کړه او په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې ترکیه لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دی چې د ترکیې خاورې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو رسد د خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې.
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پاریس کې سره لیدلی او د افغانستان د روغې جوړې پر بهیري خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب شرپاو چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی و هیله مند چې ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. نو پر یاد موضوع به له پاکستان او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ ښودلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. په قبایلي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان بیا له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډیپټي کړې ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې.
او ټاکل شوی چې د روانې میاشت په پای کې په پېښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې به قبایلي ځوانان راځي او په میرټ باندې به یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به انشاءالله بیا د پاټا مخکې تک کوي.
په پیرس کې د هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې حال محمد تراوړې هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولړې موضوع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. که څه هم چارواکو دا نه دی ویلي چې د سولې دغه خبرې به کله پیل شي خو زیاته کړې ده چې ترهګر به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. یاده دیوی چې دواړه مشران تر هغې وروسته سره کېناستل چې پاکستان په پیرس کې سره کېناستل چې پاکستان میشته پښتانه ملتپاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل ولسمشر اشرف غنی ته په پیرس کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وړاندې کړه. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماښام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضح خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودو په شرط وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال د وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستاني وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوي کې شامل د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاون مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې هغې له خو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتنې خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دې کې دا مونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکېم هغوی پکې ناست وو پکې هم کېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو معین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړی. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوځ د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولی شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلی کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ نه بیایي نو چې هغه بیا په ګوتو فوج شوی او نواز شریف خپلو کې شوی دې نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ نه شي مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای په ذکر لري چې دې صدر اعظم د ملک دی خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې خبر خلاف ورزی کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی وی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودریدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر رهداري ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې د فالو بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کورنۍ وچارو وزیر سرفراز بوکچی د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر رهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکچی په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅ په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بکچی په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے.
زدا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د هوارې لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي او کچېری ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر څوارلسمه اگست باندې به موږ هغه څلور سوه کسان چې لاسونه یې زموږ د بیګناه ولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې او یوازی د پاکستان لپاره او بخشل نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم هغه که برامداغ وي حیربیار اعلی نظر وي او یا کوم بل څوک
چاہے اعلی نظر ہے چاہے کوئی اور ہے
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بخچی د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې ورسته له هغه له رسنوالو سره وکړه چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره شوه خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
اوریدونکو د قبایلی سیمو د یو شمیر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانۍ مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې پترس کې له حکومت وغوښتل چې د دوی ترل شوې تنخواګانې دې ورته ورکړي. دې استادانو دغه راز غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاري کړو ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنه خو مو دادي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلې دي نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا ټومره او سزان چې دی 580 کسان دي نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي مونږ په نور کسانو مرضی.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نور استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارامه سیمو کې خپلې وظیفې ترسره کړې دي او په کار د حکومت اوس د دوی تنخاګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چرته چې پریان وخت نشي ترولای او ما شمانو تاسو په کونه مونږ خیلی دي کله د ونه د سورې لاندې کله چا په وجره کې شپږ شپږ میاشتې اته میاشتې زمونږ تنخاګان بندې.
قانون خو مستر رفیولا دی یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم سرکاري خلک نشول تلای او په وی کې مونږ کم دي ډیپټیونه کړي هر قسم خطرې وي کول په کول چې کمرو شپږ میاشتې مونږ د تنخواګونه باندې وي مونږ لا ډېر خلک دا وی چې دوی پچې ته پراپټ ځای کړه وی چې کوم نور دا باندې بزنس کیږي د خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په دا درنو باندې او دا سیکرټریټ مخاله په دا چیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر دوو ساعتو پورې سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو خو دوی وایي دوی به تر هغې د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاري ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوې پوره کړي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې خیي چې په ټوله صوبه کې دا مهال د ایډز له اتلسو زیات ناروغان ورسره رجسټر شوي دي. له دغو ناروغانو څخه تر ټولو زیات 290 د پېښور او 160 بیا د بنو او شاوخوا سیمو دي. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې هر میاشت د ایډز 40 نوي کیسونه مخته راځي. د دوی په خبره حکومت په پام کې لري چې د ډیویژن په کچ د ایډز ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د پېښور نه شبیر احمد جان رپورټ لري.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز ناروغ شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشرې د خرابې رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطاالله مشال لیړو ته وویل
زموږ سره دوه سنټر دي یو په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دی. په کوم کې چې اوسه پورې 1816 پیشنټس رجسټر دي او یو په کوهاټ کې ډی هاسپټل کې دی ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دی د دې ایچ آئی وی ایڈز پروګرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې همدغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی او نه به دا فائدہ چې یو خو به خلکو ته هلته هم په خپل ډیویژنل لیول باندې سہولت موجود چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټنګ
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی
کل په کال زیاتې راځي اره میاش سلویخ نوی مریضان ډایگنوز کوي خیبر پختونخوا کې د نوې مچې هغه به نوی انفیکشن وي خو هغه چونکه ګورنمنت اف خیبر پختونخوا ټیسټنګ زیات کړی دی نو کوم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخې ته راځي څنګه چې کوم دلته سروے شوی دا نو دا چې کوم خلک سرنج سره ځان ته نشه لګي په هغه خلکو کې ډیره زیاته ده
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغ د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې تیرو لسو کلو نه په علاج او د خلکو د خبرو او خرابو رویو باوجود د خپلو بچو او خاوند سره ښه خوشاله او صحتمند ژوند تیروي
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو یم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال وشو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاوند تلا نړه زما بچو تلا نړه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي نو که د هغې خاوند یا ویم پارټنر چې دی نیگیټیو وي نو هغې ته لکه دومره مسله نه کنه ټرانسفر کېدو بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لار شي غاخ ته پاره یا او وته وای چې خو ایچ آی وی پوزیټیو یم نو که 800% نو یو په ډبل کی
دا چې د دغه رنج یا ایډز کار کې د ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه و
مور پلار خود سي یو رشتہ دی چې هغه رویه کې کبد نن رام شي نو ډیر سات د پاره نه خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو په شي شي خبرې کوي خلک به نظر پسې خبرې کوي نو ما پسې کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ مجلس کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوې پاکستان هم د هغو هیوادو په فهرست کې مخکې مخکې دی چې چاپیریال یې ککړ دی دا چې حکومت او په خپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره باید څه وکړي دا به د فرخندې اسد په رپورټ کې واورو
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خیچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري د پاکستان کراچۍ پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډیر لږ کار کیږي د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولستا د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوها ورکړل شي
د ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو نو هغه سټوډنټس راځي چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې هغه د انوایرنمنټل ایشوز تر هغه اویر شي
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان په پېښور کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د ګاډو او رکشو نه د هغو ګیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خیچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلني بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګشوا وایي
بلین ټری سونامي پلانټیشن شوري دي بیسیکلی دې پر اساس مو خبر پخمخوا کې فری ان ان انوایرنمنت سړي دې باندې زیات فوکس کړی دا انوایرنمنت فور غاشي کلیئر انوایرنمنت وی او دې نه علاوه مو په سټیم ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شوري کو او داسې پبلک هیلث سېکټر کې سټیم ډرینکینګ واټر باندې لګي دي زور شوري دا نو خبر پخمخوا حکومت مکمل فوکس دې عوام ته صفای انوایرنمنت وی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شوو خبرو عمل کوي خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولی دي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون
زینم دیر سخت را باری تیرا یا هر چکنی سر
دوست مکان نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې موږ تاسو ته سندرې هم درورو د فرهاد دریا په غږ به له دې یوې خوند واخلو.
خطان شی ممن لے غر غری دی مجنون گریوان تکورا نزوال لیلا راشا دم مجنون گریوان تکورا نپراند مغلا کو فواری مخت پالے لمبے گلشی بیا گنچی مخت پال لمبے کلد گلشی بیا گنچی سکماتا دیر گران پتنگ بلبل نخری زکا ماتا دیر گران پتنگ بلبل نخری ستاد سترگو بلا واخلام استر کے ولے سری
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو ته په پیښور کې د سحر نهنیمه بجے کی دن کی دی دا نجیب عامر نبا لنڈ خبرنا وارو.
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا د وزیر اعظم ډیوډ کمرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخه ولري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. دی وایي بلوس بلتون پالی د مالیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوي او پر بهرنیو پانګه اچونکو د برید توان نه لري. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت ته یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانو د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. وروسته د فاټا سیکرټریټ چارواکو له دوی سره خبرې وکړې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1400 آزادو نمایندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. د ناتو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو، مرستې او مشورو ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسۍ جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آبو هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل پکار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آبو هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي.
نن خبرونه مولو نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راته اوروي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خو دا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادریې وړاندې وایي ک وکتل شي نو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان تیر 15-16 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډېر معاشي زیان اوړېدلې دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلنکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبې ختمې شوې. خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسېدلی دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بې شکه که ترهګري وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ جرنال وسپانه یو لیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونه هڅه کوي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین یې بیرته د سولې خبرو ته سره کښېني. بلخوا د برتانوي ګارډین وسپانه په یو لیکنه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالی یوسفزای کردار او د هغې مبارزې ته کتنه شوې ده. تفصیل د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هکله ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې یې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزی یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړی ماشومانه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړی په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوی و. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی. وای په کم عمر کې د ملاله یوسفزی همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي څومره چې ملاله په خپله په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینې بروکسل په غونډه کې بعد ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږدیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅېړي. هم له برکسلا د مشال ریډیو خبریال نوریاس نوری تفصیل راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپلو عملیاتي شریکانو سره په ګډه دا کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه مخکې د پوځیانو هغه شمېر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغو اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټ وویل د داعش د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کېږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبي او مرکزي آسیا کې به هم د راڅرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي به له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان دغه راز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي. د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې و چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د 3 نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلا شي. دا غونډه چې پرون پیل شوه په کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال هیوادونه نړیوال مشران باید د شته ستونزو پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسولیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونه وکړي. اجمل اند تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټول شو مشرانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلېږي بلکې په هند پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو لمر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. پر دې سربیره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبی آسیا ته د طبیعي ګازو او برېښنا د لیږد مهمه لاره یو. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوي کېدونکو اهدافو ولاړ د اقلیم د بدلون توافق رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو ګازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کېږي دویم لوی خبرونکی هیواد دی. ښاغلي اوباما دا هم وویل چې هیواد به یو نوي بودجه رامنځته کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرانس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون رامنځته کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس شي د COP21 نوم ورکړل شوی هدف دا دی چې 196 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلا شي چې له مخې به د ککړو ګازونو خپراوی محدود شي.
د اجمل اند پر رپورټ کې مو اوریدل چې د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوي دي او د آب هوا بدلون په اړه خبرې کوي. د غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پنګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. پر دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د آب هوا بدلون په اړه د سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه 2 اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پرس لیکي د آب هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اژانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخې درجې تر 2 سانتي ګریډه کمولو پریکړه وکړي. پوښتنه دا ده چې د نړۍ تودوخې درجه ولې زیاتیږي او د دې تاوانونه څه دي. بی بی سي وپاڼه د ساینس پوهانو لخلی وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي یا توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي خو څه انرژي په همدې فضا کې بنده پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبیعي عمل دی. ساینس پوهان وایي د انساني فعالیتونو له کبله هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخې درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشینونو، کارخانو، ګاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همداراز خلک سکاره هم سوځوي او نور سون توکي هم کاروي. تیل گیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکساید په نوم یو گیس جوړیږي. ساینس پوهان وایي ونې بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکساید کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بالاخره د ځمکې تودوخې درجه زیاتوي. دې ته د آب و هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک وپاڼه وایي کله چې د نړۍ تودوخې درجه لوړه شي یا په بله مانا نړۍ ګرمه شي نو واورین غرونه ویلې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې له منځه ځي. وپاڼه زیاتوي چې نړۍ ګرمه شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیاتې شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغېزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشریزه به د ډسمبر تر 11 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کېدونکي کاربن ډای اکساید ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
پامیر ساحل اوریدونکو اوس هم د ستاره یونس په غږ دغه سندره. اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په پاکستاني ډان ورسپانه کې لیکوال خالد عزیز وایي د پاکستان مرکزی حکومت د په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع له لاسه نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي که اصلاحات وشي نو په قبایلي سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یوه بله موقعه لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په 8 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسۍ وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتملې قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو دا سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی وه چې د ترقۍ کارونه پکې د نشت برابر وو، او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوی کولی چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغې وجې د قبایلي سیمو خلک د خپلې غوښتنې او خوښې مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلی چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یوه بله کمیټي په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنټ کې د قبایلي سیمو ګڼو استازو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یوه خو دا ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي، دوهمه دا چې ځان له صوبه شي، او درېمه دا چې د ملکنډ ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي، او د پاکستان مرکزي حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودې چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه به په پیښور کې د فاټا یوت سپورټس فیسټیوال په نوم د لوبو د یوې لویې میلې پرانیسته کیږي، چې په خبره د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو سلګونه لوبغاړي به په یو شمیر لوبو کې برخه پکې واخلي. د لوبو دغه میلې ته د قبایلي سیمو د لوبو د اسوسییشن مشران او لوبغاړي خوشاله دي، وایي چې په ترڅ کې به نړۍ ته د قبایلو یو مثبت تصویر وړاندې کړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23مه نیټه په پیښور کې د فاټا یوت سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لویې میلې تابع کړې ده. په دې هکله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي،
انشاءالله دا به کیږي، خپل ټایم باندې به خپل وینیو باندې به کیږي، او د سره به د فاټا او د قبایلو د عوامو یو ډېر ښه امیج پاکستان کې او ټولې دنیا ته مونږ اوجاګر کړو. او چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی، دې کې به چې څومره پلیئرز دي هغه ته به اکوپمنټ هم ورکوي، او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی اے او څومره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملاويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغه لوبو په حق خپل احساسات سداسی شریکړل.
اپا پټا کې د ټیلنت اس قسمه کمی نشتا، او ان شاء الله کم التا منیجر چي دي او کم اسوسییشن دي اغي با التا یو ټټریلیک دي، او پای کې با قبایلی ځوانان راځي، او په میرټ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي کاغه حقیدا والیبال دی فټبال دی، او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پټا مخ کې تک کوي.
او د فټا جوړو اسوسییشن جنرال سیکرټری نورشاه افریدی وویل،
دا خو یو ډیر زبردست اکټیویټی ده، او مونږ غواړو چې دا اکټیویټی شي کنه په کار دي چې په اندغه سره ریګولر دي د دې سره پلیرانو لپاره چې کنه ډېر زیات اپورچونټي ډېر زیات موقع ملويږي، او هغه د مختلفو علاقو نه راشي دلته سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي، دا زموږ د فټا د پلیرانو لپاره د غوښتنې مستقبل لپاره چې کنه دا یو ډېر ښه او فائدمن تور دی.
د فټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت به د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي، او کلتوري هلې ځلې به هم پکې تر سره کیږي. مشال
ریډیو خیبر ایجنسی. فرانس پریس خبری ایجنسی د پیښور د یو کرکټ لوبغاړي 39 کلن رفعت الله مومند د هغو هڅو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې نوموړي د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د شاملېدو لپاره کړې دي. لیکنه وایي رفعت الله 19 کاله پس وتوانېد چې د پاکستان په کامی کرکټ ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي. د لیکنې مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي رفت الله مومن په کامی ټیم کې د شاملېدو لپاره 19 کاله هڅې وکړې او هغه په دې دوران کې د ګڼو مشکلاتو سره مخ شوې ده. ایجنس لیکي انداچې پر دې خبرې شوې چې رفت الله به د افغانستان لپاره لوبه وکړي. خو د مقالې په خبره د پیښور سره تعلق لرونکي د دغه 9.5 کلن لوبغاړي صبر رنګ راوړو او د یو زیات عمر لرونکي لوبغاړي په توګه یې د تېر زیارت په ورځ په دوبۍ کې د برطانیې خلاف په 20 اووریزه لوبه کې په لومړي ځل برخه واخیسته. رفت الله اجانس تا ویلی دی د انتخاب با ټولو هغو کرکټ لوبغاړو ته همت ورکړي چاته چې د خپلو صلاحیتونو سخت محنت پرته هم د پاکستان په کامی ټیم کې د شاملېدو موقع نه ترلاسه کیږي او دغو خلکو ته به یقین دهانې هم شي چې د هغې ښه کارکردګي به له پامه ونه غورځول شي. رفت الله ته په 2005 کال کې د پاکستان په کامی ټیم کې د یو تکړه لومړي بیټسمین په توګه ورته په تربیتي کیمپ کې د شاملېدو ویل شوي وو. خو رفت الله مومن د هغه وخت کوچ باب وولمر او د کپتان انضمام الحق په متاثره کولو کې پاتې راغی. رفت الله وایي دې پرېکړې ډېر خفه کړې وو خو بیا یې هم خپل سخت محنت ته دوام ورکړو. دی وایي دا ورته معلومه وه چې یو ورځ به د پاکستان د کامی کرکټ ټیم جامې واغوندي خو د بلې موقع ترلاسه کېدو نه وړاندې په دې ټول عرصه کې نور 4 کاله هم تیر شول. د وابډا محکمې لخوا د کرکټ په یو لوبه کې رفت الله له عامر سجاد سره یو ځای 500 رنسونه جوړ کړل چې په فرسټ کلاس لوبو کې یو نړیوال ریکارډ وو. نوموړي ویلي هغه مهال یې دا فکر کاو چې د پاکستان لخوا په کامی کچه د لوبې کولو په اړه د یو پیغام راتللو لپاره دا هر څه کافي دي خو چې بیا هم څه ونه شول نو ډېر خفه شو افغانستان ته یې تلل غوښتل. اژانس لیکي رفت الله مومند وایي که څه هم په افغانستان کې نه اوسېدلې خو د افغانستان د هغه وخت کوچ کبیر خان غوښتل چې دې د افغانستان لپاره لوبه وکړي خو داسې هم ونه شول ځکه چې د قانون تر مخه باید د لوبې کولو لپاره هغه په افغانستان کې 4 کاله تیر کړي وي. اژانس لیکي رفت الله تیر روانه د انګلند خلاف په خپل لومړی 20 اووریزه لوبه کې د یو لوی عمر تن په توګه د برخې اخیستو سره د هند لوبغاړي راهول ډراوډ وروستی ریکارډ مات کړ. راهول ډراوډ د هند لپاره خپل لومړی 20 اووریزه لوبه د 8.5 کالونو په عمر کې کړې وه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پایشي بي دي د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا له دې شعرونو تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
جب پستانو رجبے بے بنیاد عمارت ہو سمن کا دے ہغا مین سے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے ہغا مین سے بل مین بیلو تو سردار دے دے ہغا مین سردار دے دے ہغا مین
چه حسن زمانت دا اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بیلو دو سردار دے دے حغا مین
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.